وخت سهار و بجې شوې. درنو دوستانو سهار مو په خیر. نن جمعه د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. دیارلس سوه یو نویم لمریز کال د چنګاښ دیرشمه او د 2012 میلادي کال د جولای شلمه نېټه ده. زه اجملن مو له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای په دې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کې هرکلی کوم او د خپلو ټولو همکارانو په استازیتوب درته د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو مبارکي وایم. خدای جل جلاله دې ټولو ته د رحمت او برکت میاشت کړي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو څخه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو 12.90 او په ښارونو کې د اف ام 5.15 اوریدلی شي. پیل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې څخه کوو او خبري مجله هم د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو څخه. په افغانستان کې نن د روژې د لومړۍ ورځې سره برابر ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د افغانستان د قلمرو په سلو کې په اویا برخه کې د کانونو طبي زیرمو سروې بشپړه کړې ده. او د سوریې ولسمشر بشار الاسد په دمشق کې هغه حملې وروسته چې د ده درې نږدې همکاران یې ووژل پرون د لومړي ځل لپاره په دولتي تلویزیون څرګند شو. په افغانستان کې نن جمعه د روژې له لومړۍ ورځې سره برابر ده. د افغانستان ملي ټلویزیون پرون ماښام د افغانستان د سترې محکمې د اعلامیې پر بنسټ رپورټ ورکړ چې د رمضان المبارک میاشتې هلال په سعودي عربستان کې لیدل شوی. نو د سعودي د قضا د عالي شورا د حکم له مخې نن د 1491 هجري شمسي کال د چنګاښ یا سرطان دیرشمه د 1433 هجری قمری کال د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. په افغانستان کې د روژې پایل په سنتي ډول له سعودي عربستان سره په یوه ورځ وي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د افغانستان د قلمرو په سلو کې په اویا برخه کې د کانونو او طبي زیرمو سروې بشپړه کړې. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یا یو ایس جی ایس ویاند الکس ټیماس له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل دې سروې چې د یو نویو پرمختللې ټکنالوژۍ په مرسته شوې په افغانستان کې څلورویشت سیمې په نښه کړي چې د سرو او سپینو زرو اوسپنې او د نادرو اوسپنو پراخې زیرمې لري. د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو پرون په خپله درې اړخیزه غونډه کې له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د بهیر پر ملاتړ ټینګار وکړ. په دې اړه د جمهور ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي په غونډه کې د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کمرون په نوښت په کابل کې جوړه شوې وه. درې واړو هیوادونو مشرانو له تروریزم سره د ګډې مبارزې په افغانستان کې د سولې د هڅو او په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړې. دا یو بل خبر له مخې برتانیې افغانستان ته 300 تاریخي آثار چې په تیرو څو لسیزو کې اغلا شوي او یا له دې هېواده بهر قاچاق شوي وو بیرته د افغانستان ملي موزیم ته سپارلي دي. په دې اړه پرون په کابل کې ولسمشر حامد کرزي د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کمرون سره په یو ګډه خبري غونډه کې څرګندونه وکړې او دا مسله یې تایید کړه. د سوریې ولسمشر بشار الاسد په دمشق کې هغه حملې وروسته چې د ده درې نږدې همکاران پکې ووژل شول پرون د لومړي ځل لپاره پر دولتي تلویزیون څرګند شو. په دې لنډ تلویزیوني رپورټ کې اسد په داسې حال کې ولیدل شوی چې د هېواد د نوي دفاع وزیر فهد جسیم الفریج یې په مخکل وړکوي. داسې ښکاري چې د دې رپورټ د خپرولو مقصد د دې پیغام ورکولو چې د سوریې ولسمشر ژوندی او روغ دی. په یو جلا ویډیوي تصویر کې اسد له الفریج سره په چې د داود رجحا پر ځای د دفاع وزیر پر دنده ټاکل شوی د خبرو په حال کې لیدل کېده. رجحا د چهارشنبه په ورځ په حمله کې ووژل شو. داسې اوازې خپرې شوې چې له دې برید وروسته اسد بندري ښار لتکې ته تللی خو په رپورټ کې ونه ویل شول چې د نوي دفاع وزیر د لوړو مراسم په کوم ځای کې ترسره شوي دي. په سوریه کې د تشدد له ویرې نږدې 20,000 کسان د چهارشنبه د ورځې راهیسې له ګډ سرحد څخه لبنان ته وخت دي. د لبنان د ټولنیزو چارو وزیر له سوریې څخه لبنان ته د کډه شوو خلکو پر ټوله شمېره تفسیره ونه کړه خو ویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې له دمشق څخه 3,500 کډوال لبنان ته رسیدلی دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د بلغاریا په یو هوایي ډګر کې انتحاري حمله چې د 500 اسرائیلیانو په ګډون یو کسان ووژل د لبنان حزب الله د ایران په مرسته ترسره کړي. اسرائیلي چارواکو له دې مخکې پر ایران او د هغه پر لبناني متحد حزب الله تور لګولی و چې د بلغاریا په بورګاس نومي ښار کې د چهارشنبې په ورځ پر یو باس حمله تنظیم کړې وه. نتنیاهو چې پرون یې په بیت المقدس کې خبرې کولې، حزب الله د ایران اوږد لاس وباله.
د
وای په بلغاریا کې دا حمله د حزب الله لخوا ترسره شوې چې د ایران له مهمو اجرانو څخه ده. دا حمله د ترور د نړیوال کمپاین یوه برخه ده چې ایران او حزب الله ترسره کړې ده. د اسرائیلو صدر اعظم وویل چې دا کمپاین اوس په 50 وچو کې 2 هیوادونو ته رسیدلی دی. دوستانو، تاسو زموږ غږ لازادې راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې وبرو چې د پاکستان صدر اعظم ویلي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په خبرو کې د هیواد د اسانتیا او رامنځته کوونکي رول لوبولی شي او په دې برخه کې همکاری ته چمتو دي. په دې سربیره په ملدې هم خبر کو چې د پاکستان صدر اعظم پرون کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یو شمیر ډلو او د مشرانو سره وکتل. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کمرون هم پرون په کابل کې و. په کابل کې مو د لیدنو کتنو له حاله هم خبره وو. له نوموړي څخه برطانوي قمندانانو غوښتي چې په افغانستان کې دې په بیړه برطانوي سرتیرې نه کمی. په دې اړه هم رپورټ لرو. او د بلخ د والي عطا محمد نور پر هغه انتقاد مو هم خبرو چې د پردینی عالمانو کړی دی چې وایي په افغان حکومت نیوکې کې خود حکومت د مخالفو وسلوالو د اسلام خلاف کړنو ته چوپه خوله ناست دی. دا آزاد راډیو. دا د پاکستان صدر اعظم ویلي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په خبرو کې هیواد د اسانتیا د رامنځته کوونکي رول لوبولی شي او په دې برخه کې همکاری ته چمتو دي. نوموړي دغه خبر د پنجشنبې په ورځ ناوخته په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره په ګډ خبري کنفرانس کې کړي. نوموړي هغه تورنه هم په کلکه رد کړل چې وایي په پاکستان کې له ترهګرو څخه ملاتړ کېږي. دوی پرون دغه مشرانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې دوه اړخیزه غونډه درلوده او له تروریزم سره د مبارزې او ثبات راوستلو لپاره یې په نوو لارو چارو خبرې کړې دي چې اسدالله لودین یې په اړه تفصیل راکوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی ډاډ څرګند کړ چې د پاکستان له صدر اعظم سره یې خبرو ښه لاسته راوړنه درلوده، خو زیاته کړه چې دغه لاسته راوړنې باید په جدي ډول تعقیب شي. که څه هم ښاغلي کرزی د خپلو خبرو نتایج روښانه نه کړل، خو ویې ویل چې د سولې او امنیت لپاره یې د پاکستان له صدر اعظم سره په نویو لارو چارو خبرې وکړې. حامد کرزی وویل چې د دغو خبرو د لامؤثریت لپاره به د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی هم په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو سفر ولري.
مونږ د سولې او ثبات په برخه کې د پاکستان پر رول مفصل خبرې وکړې. ټاکل شوی د سولې د عالي شورا مشر پاکستان ته یو سفر ولري. د دې سفر هدف دا دی چې په کابل کې وسنۍ شوې خبرې او نور مسایل تعقیب شي. مونږ هیله من یو چې دغه هڅې دواړو هیوادونو ته په زړه پورې نتیجې ولري.
ښاغلي کرزي وویل چې د پاکستان له صدر اعظم سره یې په اقتصادي همکاریو او د افغانستان په سرحدي سیمو یې د راکټي حملو په اړه هم خبرې وکړې، خو زیات جزئیات یې ور نه کړل. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف بیا د پاکستان او افغانستان په ورورګلوۍ ټینګار وکړ او په ښکاره ډول وویل چې هیواد به د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې هڅې وکړي. ښاغلي اشرف وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کوونکي رول لوبولی شي او زیاته کړه چې د دې هدف لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
پاکستان د اسانتیاو د رامنځته کوونکي رول لوبولی شي او موږ به خپل دغه رول ته دوام ورکړو. پاکستان کولی شي چې له بیلابیلو لارو څخه سولې او ثبات ته اسانتیا برابره کړي او موږ به دغه کار وکړو. ما مخکې هم خپل ورور حامد کرزي ته ډاډ ورکړ چې موږ به ډیر خوشحاله یو که د افغانستان د ستونزې په اواری کې مرسته وکړو سو په افغانستان کې سول او ثبات راشي.
د پاکستان صدر اعظم هغه اوازې هم په کلکه رد کړې چې ګواکې دغه هیواد له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي. نوموړي وویل چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه یې باید په وړاندې مبارزه وکړي. د پاکستان صدر اعظم وویل چې ملکي حکومت پوځ او استخبارات یو هدف تعقیبوي چې هغه له تروریزم سره مبارزه ده. پاکستان له دې وړاندې هم له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت ژمنې کړې دي، خو تر اوسه یې دغه ژمنې کومه ښکاره لاسته راوړنه نه لري. بلخوا افغان حکومتي چارواکو تل ویلي چې وسلوال مخالفین د ډیورنډ له کرښې اخوا خوندي مرکزونه لري او د پاکستان د استخباراتي او پوځي کړیو لخوا یې ملاتړ کیږي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د پاکستان نوی صدر اعظم په کابل کې خبریالانو ته ویلي هیواد د افغانستان په سوله کې د سانتیاو د رامنځته کوونکي رول ترسره کولای شي او دې ته چمتو دي. نوموړي همدارنګه پرون په کابل کې د پاکستان د نوي سفارت ودانۍ پرانستله او د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون د ځینو ډلو له مشرانو سره یې وکتل. په دې اکله به نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي جبهې د ځینو غړیو په وینا د دې ګوند مشر د پاکستان له نوي صدر اعظم راجا پرویز اشرف سره په کتنه کې له هغه سره په سیمه کې د تروریزم او افراطیت د شتون په اکله اندېښنه څرګنده کړه. د دې جبهې ویاند فیض الله زکی له دې کتنې وروسته د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جبهې مشر احمد ضیا مسعود او ځینو نورو غړیو د پاکستان صدر اعظم ته د سولې د پروسې په اړه ځینې وړاندیزونه هم وکړل. ښاغلی زکی وایي د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود راجا پرویز سره په کتنه کې وویل دا چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې ډېر ښکېل دی نو کولای شي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو د چټکولو په برخه کې هم مثبت رول ولوبوي.
د سولې د خبرو اترو د چټکولو پر ضرورت هم ټینګار وسو او د افغانستان ملي جبهه خپل ملاتړ لکه چې همیشه دا ملاتړ اعلان کړی دی او همدارنګه تاکید کړ چې پاکستان د دولت کولای شي چې په دې اړه یو مثبت رول ولوبوي.
د ښاغلي زکی په وینا د پاکستان صدر اعظم هم ویلي چې پاکستان هم له سخت دریځ نه زیانمن شوی دی او غواړي چې ژر تر ژره نور په سیمه کې جنجالونه پای ته ورسیږي. ښاغلي پرویز اشرف د سیاسي مخالفو ډلو په مشرانو کې د ملي ائتلاف له مشر عبدالله عبدالله او د ملي جبهې د یو بل غړي محمد محقق سره هم وکتل. له جمهور رئیس کرزي سره له لیدنې مخکې نوموړي د کابل د کارتي پروان په سیمه کې د پاکستان د سفارت لپاره نوې ودانۍ هم پرانستله. ښاغلي پرویز اشرف د سفارت نوې ودانۍ چې د پاکستان د بنسټ ایښودونکي قائد اعظم په نوم یاده شوې ده د افغانستان د خلکو سره د پاکستان دښمنې څرګندوي وبلله. هغه وویل
زه باور لرم چې په کابل کې زموږ سفیر او د هغې ټیم به د قائد اعظم د دې نوې ودانۍ یوه تیږه هم پرې نږدي چې بې ځایه شي او د افغانستان او پاکستان د دوستۍ په ټینګېدو به کوښښ وکړي. موږ به په پاکستان او افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې کار وکړو. په بېلابېلو برخو کې د یو قوي شراکت او یوې رښتینې همکارۍ موجودیت د دواړو هیوادونو د ثبات او پرمختګ لپاره ډېر ضروري دی.
افغانستان ته د پاکستان د نوي صدر اعظم د راتلو هدف د افغانستان او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې رامنځته کول دي. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې د افغانستان او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د ټینګښت په هکله د خپل هیواد د همکارۍ په هکله خبرې کوي چې مخکې تر دې په دې هیواد انتقادونه کېدل چې د افغانستان په هکله دوګونی سیاست لوبوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې اند چې پاکستان تل په افغانستان کې د تروریزم د له منځه وړلو په هکله خبرې کړي خو د دوی په وینا تر اوسه په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي.
و موردل چې د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف پرون کابل ته د خپل سفر پر مهال په کابل کې د پاکستان سفارت نوې ودانۍ پرانسته او د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یو شمېر مشرانو سره یې وکتل. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون هم پرون په کابل کې و. نوموړي پر افغانستان او پاکستان ټینګار کړی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې دي په خپلو کې همکاري ډېره کړي. ښاغلي کامرون ویلي دواړه هیوادونه د ترهګرۍ له یو رنګ واخ سره مخ دي. په عین حال کې نوموړي د افغانستان له جمهور رئیس سره د افغان افسرانو د روزنې په اړه یوه موافقه هم لاسلیک کړې ده. پام وکړئ، د احمد زبیر ژمن رپورټ.
د بریتانیا صدر اعظم ویل افغانستان باید له هغه څه نه وساتل شي چې د طالبانی کېدو بهیر وباله او ټینګار یې وکړ د دې لپاره په ګډه مبارزې ته اړتیا ده. ډیوډ کامرون ویل ترهګري داسې ګواښ نه دی چې په افغانستان او پاکستان کې د یو ته ګواښ وي او بل ترې نه ګټه واخلي، بلکې دواړه هیوادونه په مساویانه توګه ګواښوي. نوموړي همداراز ویل هغه ترهګر چې په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته کوي اکثره هماغه وسلوال دي چې پاکستان هم بې ثباته کول غواړي. ښاغلي کامرون ویل باثبات او سولیز افغانستان او پاکستان د ټولو په ګټه دی. نوموړي تمو خو درچې افغانستان او پاکستان په خپلو کې همکاري ډیر کړی ترڅو د یو بل په ګټه کار وکړي. په افغانستان کې د امنیت انتقال د پروسې په اړه ډیوډ کامرون ویل وسلوال مخالفین باید پوه شي چې نړیوال ځواکونه قوي او مجهز افغان ځواکونه ته امنیت انتقالوي. هغه ویل طالبان باید داسې فکرونه کړي چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وځي او دوی به له افغانستان څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او د بریتانیا صدر اعظم کامرون په افغانستان کې د بریتانیا لخوا د یوې پوځي اکاډمۍ د جوړېدو موافقه لیک هم لاسلیک کړ. جمهور رئیس کرزی د دې پوځي اکاډمۍ په اړه وویل دی وایي نن لکه څنګه چې مو ولیدل یوه له هغو ژمنو چې برېټانیا دوه کاله مخکې له موږ سره کړې وه هغه یې ترسره کړه. دا ژمنه د انګلستان د افسرانو لخوا د افغانستان په پوځي اکادمۍ کې د افغان افسرانو د روزنې د موافقې لاسلیک کېدل دي چې د برېټانیا د سن هیرس اکادمۍ په شان چې د نړۍ له یوه له تر ټولو ښو پوځي تاسیساتو څخه ده د ملي اردو افسران او ځوانان به پکې روزل کېږي. د بریتانیا سر اعظم له کابل مخکې هلمند ولایت تللی او هلته له بریتانوي عسکرو سره وکتل. بریتانیا دا مهال د ایساف ځواکونو په چوکاټ کې په افغانستان کې 9500 عسکر لري او پلان لري چې د روان کال په دسمبر میاشت کې له افغانستان څخه خپل 1500 عسکر وباسي.
اوس هم د ازادۍ رادیو څخه د مهمو خبرونو سرټکی یو وار بیا. د افغانستان سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې د رمضان المبارک د میاشتې هلال په سعودي عربستان کې لیدل شوی. نو د سعودي د قضا د عالي شورا د حکم له مخې نن د جمعې ورځ چې د چنګاښ یا سرطان دیرشمه نیټه ده د روژې د لومړۍ ورځې سره برابره ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د افغانستان د قلمرو په سلو کې په اویا برخه کې د کانونو او طبیعي زیرمو سروې بشپړه کړې ده. د افغانستان، پاکستان او برتانیې مشرانو پرون په خپل درې اړخیزه غونډه کې له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه په ملاتړ ټینګار وکړ. دا یو بل خبر لمخې د برتانیې د افغانستان ته 300 تاریخي آثار چې په تیرو څو لسیزو کې غلا شوي او یا له دې هېواده بهر قاچاق شوي و بیرته د افغانستان ملي موزیم ته سپارلي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد په دمشق کې لاغه حمله وروسته چې د درې نږدې همکاران پکې وژل شول پرون د لومړي ځل لپاره پر دولتي تلویزیون راڅرګند شو. په سوریه کې د تشدد له ویرې نږدې 40,000 کسان د چهارشنبې د ورځې راهیسې له ګډ سرحد څخه لبنان ته اوښتي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د بلغاریا په یو هوایي ډګر کې انتحاري حمله چې د 5 اسرائیلیانو په ګډون اووه کسان وژل د لبنان حزب الله د ایران په مرسته ترسره کړې ده. په اسپانیا کې لسګونو زره کسانو پرون د دې هېواد په اتیا ښارونو کې د سپما د هغو اقداماتو پر ضد اعتراض وکړ چې حکومت تصویب کړي دي. او د سعودي عربستان سلطنتي ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې په واشنگټن کې د سعودي پخوانی سفیر شاهزاده بندر بن سلطان د استخباراتو د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ یې حمید مومن ته غوږ دو چې د لویدیځ مطبوعاتو ته یې کتنه کړې ده.
د لویدیځ ځینو چاپي خپرونو د افغانستان پر روانې وضع او د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر په اړه د برطانوي مشرانو په څرګندونو بحثونه کړي. د امریکا نېشنل انټرست خپرونې په افغانستان کې د جنگ راتلونکي ته کتنه کړې او لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا ناکامي باید دغه هیواد اړ باسي چې د پاسون ضد تګلارې په اړه چې په واشنگټن کې قانوني حیثیت خپل کړی له سره کتنه وکړي. د نېشنل انټرست په وینا دغه تګلاره د یو غښتلي مرکزي حکومت په رابطه کولو د خدماتو او پراختیايي کارونو له لارې حقیقت د خلکو د ملاتړ په جلبولو او د نفوذ د کنټرول لپاره د ځواک په کارولو ټینګار کوي. خو په امریکا و اروپا کې د رسمي معلوماتو سابقه ښیي چې نړیواله جګړه کورنۍ کړکیچ او له منابعو څخه په تاوتریخوالي د تکیې له لارې کار اخیستل له یو بل سره تړلی دی. د خبرونه په وینا په نقد راتلونکي کې په افغانستان کې د ټولنیز کنټرول برقرارول او د ټوپک په وسیله د دولت دوام امکان نه لري. د افغانستان د جګړو تاریخ دا ښیي چې آن د دښمنو او سیالو ډلو ترمنځ هم مصلحت موجود و. د وسلوالو ډلو ترمنځ نانترې ښایي چې په افغانستان کې د ائتلافي دولت رامنځته کولو ته زمینه برابره کړي. د نېشنل انټرست خپرونه وړاندې لیکي چې د اوسامه بن لادن له وژلو او د القاعده له انزوارو سره د امریکا محوري سرچینې کولی شي چې پراختیا ته له تمایل پرته د دولت جوړولو اجنډا بشپړه کړي. خپرونه ټینګار کوي چې په دې صورت کې باید هدف په افغانستان کې د ادارې وړ د یو سیاسي نظام راوستل وي چې د دولتي او غیر دولتي لوبغاړو په رسمي معاملو ولاړ وي. د امریکا وال سټریټ جرنل رسپانې بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې افغانستان ته د برتانیې د صدر اعظم په سفر بحث کړی. رسپانې لیکي چې ډیوډ کمبرون له افغانستان او برتانوي چارواکو او په هلمند کې له برتانوي سرتیرو سره تر لیدنې وروسته وویل چې په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر په سمه توګه پر مخ روان دی. رسپانې لیکي چې هلمند ته د سفر په مهال د برتانیې صدر اعظم له خپلو ځواکونو څخه د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه هم پوښتنه وکړه او ویل چې د دوی ځواب له ده سره مرسته کوي سو له افغانستان څخه د ځواک ځواکونو د وستلو په برخه کې پریکړه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د برتانیې صدراعظم وویل چې نه غواړي ناسمې هیلې وځای کوي. ده وویل چې په روان کال کې به له افغانستان څخه د دوی محدود ځواکونه وویستلی شي او په راتلونکي کال کې به زیات سرتیری وباسي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو وستاسو د ساده رادیو خبرونه په منځنۍ صفه دولش پګنوي سربیره په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، گردیز، غزنی، لشکرګا، جلال آباد او اسداباد کې د افم پر 3.15 په صاف او وځي توګه اوریدل شي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره د افغانستان د قلمرو په سلو کې پاویا برخه کې د قانون او طبي زیرمو سروې بشپړ کړي. د دې ادارې چارواکي وایي چې دا سروې د افغانستان د حکومت او د امریکا د دفاع وزارت په غوښتنه ترسره شوي او په نتیجه کې د هیواد په ګڼو سیمو کې د سرو زرو او سپینو زرو د نادرو وسپنو او وسپنې کانونه په نښه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د امریکا د جیولوژیکي سروې مسؤل چارواکي وایي د افغانستان د طبي زیرمو د اندازې د معلومولو په مقصد د لومړي ځل لپاره د ټول هیواد د خاورې په سلو کې اویا سروې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یو ایس جی ایس یو وایاند له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل افغانستان د نړۍ لومړنی هیواد دی چې کانونه یې د یوې نوې ټکنالوژۍ په مرسته سروې شوي دي. د یو ایس جی ایس وایاند الکس ډیمس وویل له دې پرمختللې ټکنالوژۍ څخه چې له لرې فاصلې څخه د کشفي وسایلو په مرسته د تصویرونو په استولو سره د طبي زیرمو نقشې برابروي، د دې لپاره کار واخیستل شو چې له افغانستان سره د خپلو طبي زیرمو په پیژندنه کې مرسته وشي. ډیمس زیاته کړه دا تصویرونه له موږ سره مرسته کوي څو په ډیر دقت سره معلومه کړو چې یو کان په کوم ځای کې دی او دا په ځانګړي ډول د قانونو د صنعت لپاره ډیر مهم دی. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د پینټاګون د ثبات او سوداګرۍ د عملیاتو له څانګې سره په ګډه د دې معلوماتو په کارولو سره په افغانستان کې 24 سیمې تشخیص کړي چې د سرو زرو او سپینو زرو، وسپنې او د نادرو وسپنو د قانونو پراخې زیرمې لري. iron and rare earths د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې د افغانستان دا زیرمې د قانونو په اوسنی مارکیټ کې چې له اقتصادي پلوه د ودې په حال کې دی ځانګړی اهمیت لري. This information will allow mineral companies to take what we know about دای وای دا نوی معلومات به د قانونو له کمپنیو سره مرسته وکړي څو هغه څه چې موږ د دې ټاکلو سرچینو په اړه پوهیږو واخلي او د افغانستان د نورو هغو زیرمو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره کار ترې واخلي چې تر اوسه نه دي کشف شوي. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې په خبر پانه کې ویل شوی دی چې دا سروې د امریکا د دفاع وزارت د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو د څانګې د کاري ډلې او د افغانستان د حکومت په غوښتنه شوې ده. د پینټاګون د ثبات او سوداګرۍ د عملیاتو څانګه هغه اداره ده چې د خصوصي سکتور له ودې سره د مرستې په وسیله په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو او امنیت راوستلو لپاره هڅه کوي. دا اداره د افغانستان د قانونو په تشخیص او د هغو استخراج ته د نړیوالو کمپنیو د پاملرنې اړولو او مزایدې په برخه کې د افغانستان د قانونو له وزارت سره په ګډه کار کوي.
له دې وروسته د آزادۍ رادیو خبریالان ولسوالیو او لری پرتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره لنیشتې وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي.
دوستانو تاسو مو غږ له ساده ایراډیو نه اورئ. د بلخ ولایت محمد نور پر دیني علمانو انتقاد کړی چې پر افغان حکومت ډیر نیوکه کوي خو د حکومت د مخالف وسلوالو د اسلام خلاف کړنو ته چپه خوله ناستي. نو مولوی ویلي د حکومت مخالف وسلوال ډیر داسې کارونه کوي چې په اسلام کې روان نه دي خو دیني علمانو په اړه څه نه وایي. د دې پر ځای پر حکومت باندې وخت نا وخت سخت انتقادونه کوي. تفصیل به له مزار شریف څخه د لطیف صاحب په ریپورت کې وورو.
د بلخ ولی دینی علما باندې سخت انتقاد وکړل او ویل اغوی مدام په افغان دولت باندې ډیر زیات انتقادونه کوي، اما د مخالفینو د دین خلاف کړنې هیڅ کله هم نه غندي. نوموړي سند بلخ ولایت په چاربولک او چمتال ولسوالۍ کې د سیمه ییز پولیسو د جوړېدو په مناسبت جوړ شوې غونډه کې خبرې کولې. ویل دینی علما په افغانستان کې د بیان د ازادۍ نه سمه ګټه نه اخلي. نوموړي ویل سره له دې چې په اسلام کې انتیاري عمل حرام ده، اما هیڅ کله هم دینی علما او هغو ځوان طالبانو ته چې په بهرني هیوادونو کې داشان زده کړې کړي دي تبلیغ نه دی کړی چې داشان عملې د دین او اسلام خلاف کار ده. کله چې هغوی انسان وژني، انفجار کوي، په خلکو باندې تیزاب پاشي، مسمومونه کوي، مسجد ته انفجار ورکوي. تاسو د یو ملا غږ هم نه دی اورېدلی چې ووایي دا کار د دین خلاف ده. دا ملایان کانه او رانده دي او نه اوري چې دا کسان وحشت کوي. هغوی دا آیه هېڅکله هم تبلیغ کړې نه ده چې په کې ویل شوي دي هغه کس یو بېګناه کس وژني، لکه داسې ده چې ټوله نړۍ یې وژلې. نوموړي دیني علماو ته په خطاب سره وویل افغان دولت تاسو ته هر ډول اسانتیاوې برابرې کړې دي، اما تاسو د بیان د ازادۍ نه په ناوړه ګټې اخیستلې سره د افغان دولت خلاف زیات پروپاګند کوئ.
علمای محترم، از موقعی که دولت از شما حمایت میکنه زمینی آزادی بیان و آزادی شخصی و فردی را به شما مساعد
کم موقعی که تاسو ته افغان دولت برکریده تاسو ده بیان او انسانی آزادیانه ناورگت اخلی. کلت دولت یا خلاف کار کوی تاسو ارپس زیاد پروپاگند کوی، اما کلت مخالفین انفجار کوی، خلق وجنی، تاسو ایت کل هم داغت متکره نده. تاسو آقا عدیس پانده پامو کوی سویلی که یک کلت منکرات تاسو مینه باید چپ خلوپات نسته.
فاجعه جبران ناپذیر می آفرینن یارو چرا اگرف نمیزینی؟
بلخ ولایت که دی سیمه ایز پولیس و دی جوراول و پا غنده که دی کورانوی چار وزارت دی سیمه ایز پولیس و لوی قماندان جنرال علی شاه احمد زیبیا دی سیمه ایز پولیس و پر اولانده دی بحرینی استخبارات و دی سیسو بانده خبری و کوله او ویویل دی طول افغان امنیتی زوکون و پا پرتله سره سیمه ایز پولیس دیر زیاد تلفات لری.
تارگیت اول دشمن پولیس محلی چراست؟
د دښمن لمرنۍ تارګت سیمه ایز پولیس دی، ځکه چې د افغان حکومت مخالفین ترشا د سیمه ایز استخباراتو لاس دی او هغوی پوهېږي کله چې سیمه ایز پولیس جوړ شي خلک به دولت سره یوځای شي او هغوی د دې کار مخنیوی کوي او همدا دلیل دی چې د نورو امنیتي ځواکونو په پرتلې سره افغان سیمه ایز پولیس زیات تلفات
دیگه قوت ها نمیبینه.
د بلخ ولایت په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې په رسمي توګه دا شپږ سوه تنه سیمه ییز پولیس په داسې حال کې جوړیږي چې په پام کې د شولګرۍ ولسوالیو کې هم درې سوه نور سیمه ییز پولیس په کار وګمارل سي. دا پولیس په بلخ ولایت کې په داسې حال کې کار پیلوي چې د ګاونډي ولایاتو نه هر ورځ د هغوی د کړنو نه خلک شکایت کوي.
منګ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
کېدای شي چې تاسو هم خبريال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8013 شمیرې ته د یو اس ام اس لارې د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
خپل خبرونه 8013 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8013 شمیره د ازادۍ رادیو د افتخاري خبري لپاره.
د ژوند رنگونه
زمانم فونوس زننګرهار نه او ټیم ملي کې یو میچ کې راغله.
له څو وخت کې چې ته فوټبال لوبې کې؟
زه 15 کلنه نه فوټبال کوم. اول مې پیښور کې کول، اغل ته ټیمونو کې مې کوه په عدل تر اغلم.
څنګه علاقه مند شوې فوټبال وکې؟
زموږ خاندانی او پلار مې فوټبالر و، نو دې وجه نه زم پیدایشي فوټبالر وخېدو.
هلته سهولتونه پیښور کې ډېر و دي فوټبال لوبې لپاره که دلته په افغانستان؟
دلته دي خو لږ مشکلات دي، هلته خو دلته لږ مشکلات شته. مثلا دلته هلته صحیح لباس ورکو شاګردان ته، هغې نه پس صحیح څه غذا ورکوله، د رفتنامات مسله حله وه او دلته دا مشکلات دي. دا اغېز نه ښه دی بې ځای.
تر اوسه د خارجي سفرونو کې برخه اخیستې؟
نه اوس خو دلته نه، خو پاکستان کې نور ټیمونه سرم کا خارج نه وتنی
سر لاس پر اورنی هم درلودی تاسو
کپونا او اغستیمو میچ زمون گاول وړه چې ولکان سره میچونه بامو اغه نه یو صف ټورنمنت کم غټله میچ اغه کې نور به پس جنا کو سره میچونه
کومه برخه کې ته دلته فوټبال کې
ام فعلا خو د بایک دفاع کې کوم او مخ کې التا فورورد لوبه د میدان کې زما خپل فل بایک خوخي ګول کیپر نه مخ کې سي دفاع کې ګول کیپر نه که خدای وغوښتل زه غواړم خارجي لوبو کې ګډون وکړم او یو ښه فوټبالر واوسم.
بارز سلام و صبح بخیر میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستم. رمضان مبارک، امروز نخستین روز ماه مبارک رمضان.